لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. قدر منو د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د ولسی جرګې لخوا سلب اعتماد شوي وزیران د سترې محکمې تر فیصلې پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، او د هند د بنګلور ښار یو روغتون په پاکستان کې ځورېدلې شربت ګلې ته د علاج وعده ورکړې. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. تمه کېږي ولسي جرګه د کابینت څلور نور وزیران هم نن استیزا کړي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شنبې په ورځ د وژل سو دو امریکایي سرتیرو نومونه اعلان کړل، او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نژدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې دی. ده هم پوره خبرونه. ټاکل سوی چې ولسی جرګه به نن د کابینت څلور نور وزیران هم د استیزا غونډې ته ورغواړي. تمه کېږي چې د ولسی جرګې غړي به د کرنې او مالدارۍ، مخابراتو، اوبو او برېښنا او د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې د وزیرانو په اړه رای ورکړي. د ولسی جرګې لخوا د شنبې د ورځې رئیس د کابینې د وزیرانو د استیزا بهیر پیل سوی. ولسی جرګه وایي دا وزیران ځکه استیزا کوي چې د وزارتونو انکشافي بودیجه نه ده لګولې. بلخوا پارک کې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون د کابینې غونډې کې پریکړه وسوه چې د هغو وزیرانو په شمول چې ولسي جرګې ورته د نه باور رای ورکړی ټول وزیران دې پر دې موضوع د سترې محکمې تر څېړنې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتي چې د کابینې د غړو د استیزا څرنګوالی دې د قانون واکونو پر بنسټ وڅېړي او نتایج دې جمهور ریاست ته وسپاري. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول دلایل ترلاسه کړي چې شی امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنگي جنایت کړي. حق محکمه په یو مقدماتي راپور کې چې پرون خپور سو ویلې دي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې لږ تر لږه یو شپېته زندانیان شکنجه کړي، بیرحمانه چلند ورسره کړي او د هغو عزت ته یې سپک نظر کتلی. راپور زیاتوي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مامورینو هم وویش کسان شکنجه کړي، خو په راپور کې یادونه سوې چې ډېری د جرایم د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ سوي چې جورج بوش د امریکا ولسمشر و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات باور نه لري چې په دې اړه تحقیقات به په بشپړ او سم ډول ترسره سوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي الیزابت ترودو پرون ویل امریکا کلک هوډ کړی چې د جګړې پر قوانینو عمل وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو سرتیرو نومونه څرګند کړل چې د شنبې د ورځې په چاودنې کې وژل سوي دي. په پنټاګون کې د پنټاګون د یوې خبرپاڼې له مخې له وژل سوو سرتیرو څخه یوې جان پیري نومېده چې 30 کلن او د کالیفورنیا ایالت اصلي اوسیدونکی و. دوهمې ټایلر اوبلټ 40 کلن او د ایلن وی ایالت اوسیدونکی ښودل سوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو سرتیرو د پیښې په ورځ د ژورو ټپونو له کبله ساه ورکړې ده. د روسیې د سنا د مجلس یو پلاوی تهران ته د سفر په دوام ورځ له لوړپوړو ایرانی چارواکو سره خبرې اترې کړې. د راپورونو له مخې د خبرې اترې د انرژي او دفاع په برخو کې د اړیکو پر پراختیا متمرکز وي. د روسیې د سنا د فدرالي شورا مشر والنتینا ماتوینکو د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د بهرنی چارو له وزیر جواد ظریف سره د خپل سفر په وروستۍ ورځ خبرې وکړې. راپورونه وایي چې په دې خبرو اترو کې د ایران لخوا له روسیې څخه د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د ټانکونو، راکټي سیستم او روسي الوتکو پر پیرودلو هم بحث وسو. د روسیې د سنا پلاوی وایي د ایران ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران لخوا شوې اتومي موافقه به په بشپړه توګه رعایت کړي. د عراق په فلوجه شهر کې په دوو ځان وژونکو بریدونو کې لشتر لږه اته کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د راپورونو له مخې ځان وژونکو چاودیدونکي مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو او په فلوجه کې د پولیسو دوه پوستې په نښه کړي وې. د جون د میاشتې رئیس چې عراقي ځواکونو د فلوجه شهر بیرته له داعش وسلوال ونیوي دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې بریدونه کېږي. د دوشنبې د ورځې بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د عراقي حکومت د ځواکونو له کوردی پېشمرګ ځواکونو شیعه ملیشو سره یو ځای د داعش له وسلوال ډلې څخه د موسل د نیولو عملیات چټک کړي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نژدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر روډي جولیانی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې راغلی دی. جولیانی د هیلری کلینټن په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ټرمپ سلاکار او سخت پلوی و. جولیانی پرون په وال سټریټ کې په جوړه سوې غونډه کې دا خبره رد کړه چې ګڼې دی به د ټرمپ په اداره کې د لوی څارنوال پر دنده وګمارل سي. نوموړي وویل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره پخوانی سفیر جان بولتن ډېر غوره انتخاب دی، خو کله چې پوښتنه ورڅخه وسوه چې آیا تر هغه کوم بل وړ کس ته، د په مانادار موسکا سره ویل شای زه به یم خو بیا هم نه پوهېږم. د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ لوړې ته څه باندې دوې میاشتې پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې منتخب ولسمشر په نیویارک کې د ټرمپ ټاور په نوم پر خپل کور د کار تر څنګ پر خپل کاري ټیم کار کوي او له نړیوالو مشرانو سره خبرې هم کوي. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملن د خبر پاڼې پر بنسټ پوتین په دې ټلیفوني خبرو کې ټرمپ ته ویلي چمتو دی چې د متقابل احترام او د بل په کورنۍ چارو کې د نه مداخلې پر بنسټ له نوموړي سره خبرې اترې وکړي. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوي چې دواړه مشران پر دې سلا سول څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغند همکاري پر بنسټ اړیکې رامنځته کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال ژمنه کړې و چې له روسیې سره د شو د اړیکو د ښه کولو لپاره به هڅې وکړي. او وروستۍ خبر هم دا چې یو شمېر کډوالو چې غوښتل یې لویدیځې اروپا ته د تلو په لاره کې له سربیا څخه کوریشیا ته واوړي پرون د سربیا له پولیسو سره نښتې وکړې. عیني شاهدان وایي شاخوا سل کډوال د سربي پولیسو کتار مات کړ او د کروندو له لارې کوریشیا ته د وښتو هڅه وکړه، خو د دواړو هیوادونو پولیسو اجازه ورنه کړه. دا کډوال چې ډېره برخه یې افغانان او پاکستانیان وه له دوو ورځو راهیسې له بلګراد څخه پر لویو لارو شاخوا 125 کیلومتره مزل کړی و او پرون د کوریشیا سرحد ته ورسېدل. د کډوالو ویل چې نه غواړي په سربیا کې د کډوالو د ثبت مرکزونو ته ولاړ سي. دوی د ژوند له ناوړه شرایطو شکایت کوه او غوښتنه یې کوله چې باید لویدیځې اروپا ته د تلو اجازه ورکړل سي، خو د کوریشیا د کورنۍ چارو وزیر ویل د کډوالو ته به اجازه ورنه کړي چې له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د جرمونو نړیواله محکمه وایي امریکا ښایي په افغانستان کې جنگي جنایات ترسره کړي وي. د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې د وزیرانو د سلب اعتماد د لانجې د حل تر وخته د ټول وزیران کار ته دوام ورکړي. په نوی ډیلی کې افغان سفیر وایي د هند یو روغتون د شربتګلې علاج ته چمتووالی ښودلی.
دغه شبخانې په بنګلور کې پیشکش وکړ چې د شربتګلې علاج به فوري توګه باندې کوي او د دوی ټول مصارف پر غاړه لري.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور مطالب هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ کې په افغاني ټولنه کې پر هغه ناوړه حاکم ذهنیت بحث کوو چې وایي ښځه له نارینه سره برابره نه ده.
دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه فقط باید په کور کې وي، باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي او د ښځې سره د یوې برده په شان باندې عمل وشي.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. ز زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول دلایل یې ترلاسه کړي دي چې ښایي امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنګي جنایات ترسره کړي دي. د حق محکمې په یوه مقدماتي راپور کې چې پرون خپور شو، راغلی دی چې د امریکا پوځ په افغانستان کې لږ تر لږه 16 زندانیان شکنجه کړي، بیرحمانه چلند یې ورسره کړی او د هغو عزت ته یې سپکاوی کړی. راپور زیاتوي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مامورینو هم 28 کسان شکنجه کړي، خو په راپور کې یادونه شوې چې ډیری دا جرایم د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ چې جورج دبلیو بوش د امریکا ولسمشر و پېښ شوي دي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې د جوړېدو تړون نه دی لاسلیک کړی، خو له دې چې دا جرایم په هغو هیوادونو کې شوي چې دا تړون یې لاسلیک کړی دی، لکه افغانستان، پولند، لیتوانیا او رومانیا، نو دا قضیه د ICC د صلاحیتونو په قلمرو کې شاملېږي. په راپور کې دا شوې ده چې دا جرمونه انفرادي نه و، بلکې له تورنو کسانو څخه د اړینو استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د تحقیق د معمولو لارو چارو څخه کار اخیستل شوی. د جرمونو نړیواله محکمه د جنګي جنایاتو، د بشري ضد جنایاتو او جینوسایډ یا د انسانانو د ډله ییزو وژنو په اړه د څیړنو لپاره په 2002 کال کې جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات باور نه لري چې په دې اړه تحقیقات به په بشپړ او سم ډول ترسره شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الیزابت ترودو پرون وویل امریکا کلک هوډ لري چې د جګړې پر قوانینو عمل وکړي. میرمن ترودو زیاتوي متحد ایالات د تحقیقاتو او حساب کتاب لپاره یو ځواکمن ملي پروګرام لري څو نړیوال قوانین په کلکه مراعات شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دای به له مشکوکو تورنو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد د مصنوعي ډوبېدو طریقې او د شکنجې نورو بڼو ته چې د اوباما د ادارې پر مهال بندیز پرې لګول شوی و بیا اجازه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمونږ غږ له ازادي راډیو واوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. وابوري چې په نوی ډیلی کې افغان سفیر وای د هند د بنگلور ښار یو روغتون د شربتګلې علاج ته چمتووالی ښودلی. د شربتګلې علاج په هند کې او د هند د بنگلور ښار د یو روغتون د چارواکو لخوا د مرستې ژمنې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1 شمېره SMS کړئ، موږ ته رسیږي. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. په څو شیبو کې د شربتګلې د علاج په اړه راپور هم خپریږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان کابینه پریکړه کړې چې ټول هغه وزیران دي چې ولسی جرګې سلب اعتماد کړي دي د سترې محکمې د څیړنو تر بشپړېدو پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دوشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله له سترې محکمې وغوښتل چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح مسله په دقت وڅېړي او جمهوري ریاست ته یې په اړه وضاحت ورکړي. په تیرو درې ورځو کې ولسی جرګې د افغانستان د کابینې شپږ وزیران سلب اعتماد کړل او یوازې دریو تنو ته یې د باور رایې ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
د ولسی جرګې لخوا پرله پسې درې ورځې د وزیرانو د استیضاح غونډو او د یو شمېر وزیرانو څخه د صلاحیت اخیستلو افغان حکومت اړ کړ چې په دې موضوع کې ستره محکمه دخیله کړي. د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې لخوا د بې واکه شو وزیرانو په شمول دي د کابینې ټول وزیران د سترې محکمې د څیړنو تر بشپړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په دې غونډه کې وویل د افغان دولت ټول قوه او قوانینو ته درناوی لري، خو د نوموړي په وینا د استیضاح حساب ورکولو ترمنځ باید توپیر ووسی. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان لسترې محکمې غوښتي څو د قانوني واکونو لمخې د افغانستان د کابینې د غړو د استیضاح مسله وڅېړي او نتیجې جمهوری ریاست ته وسپاري. ولسمشر غنی وایي موږ د سترې محکمې د پریکړې په تمه یو او د تعبیر غوښتنه مو له سترې محکمې سره شریکه کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ټول خلک په ځانګړې توګه زموږ وکیل صاحبان د سترې محکمې پریکړې ته منتظر پاتې شي. د شنبې په ورځ ولسي جرګې د بهرنیو چارو فواید عامه کار او ټولنیزو چارو وزیرانو ته د 1940 کال د پراختیايي بودیجې د نه مصرفولو له کبله د نه باور رای ورکړي. په دویم ورځ یعنی یک شنبه د ترانسپورت او پوهنې وزیرانو ته په غیاب کې د نه باور رای ورکړل شوې، خو د مالی وزیر پر خپل دنده پاتې شو. د دوشنبه په ورځ هم د ولسي جرګې لخوا درې وزیران استزا شول چې دوی په غیاب کې د عدلی او خار جوړونې وزیران په خپلو دندو تایید کړل، خو د لوړو زده کړو وزیر ته یې د باور رای ورنکړي. تر اوسه پورې د افغانستان سترې محکمې په دې اړه چې څېړنه بل کوم ځای پایلوي څه نه دی ویلي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې دا هم ویل چې د کابینې د ډیرو غړو کار د 1940 هجري لمریز کال په نمایي کې پیل شوی او افغانستان په دې موده کې لا پراخو امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ و. د کابینې په پرونی غونډه کې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل چې حکومت له ولسي جرګې سره د مخامخ کېدو نیت نه لري. ښاغلی عبدالله هم د ولسمشر څرګندونې تکرار کړي چې د افغانستان ستره محکمه دي د وزیرانو د استزا مسله وڅېړي او د اساسي قانون سره سم دي د حساب ورکولو او استزا ترمنځ توپیر جوت کړي.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم که اعضای
خغلی عبدالله وی هیلمن یو چې وسنی شرایط به د پارلمان محترم غړي د دوی د پریکړې د ردیدلو په معنا نه اخلي، بلکې د موضوع د وضاحت او د هغه څه پیاوړتیا دی وګڼي چې د دوی د هدف سره سم د افغانستان په حکومت کې د موثریت، شفافیت او حساب ورکولو رامنځته کیدل دي.
تلقی کنند.
د دوشنبه په ورځ پارک کې د کابینې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم ویل چې په اساسي قانون کې د غیابي استزا په اړه وضاحت نشته. د خغلی دانش په وینا د افغانستان سیمي او نړۍ وسنی وضعیت ته په پام چې ولسی جرګې له خپل دورې د باندې داسې پریکړه کړې، د افغانستان د خلکو په ذهن کې پختنې پیدا کړې. ټاکل شوې ده چې ولسی جرګه به نن د کرنې او مالداری، اوبو او انرژي او نشه یي مواد پر ضد د مبارزې وزیران د استزا غونډې ته ورغواړي. تر دې مخکې د ولسی جرګې منشیر فان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان وسنی وضعیت ته په پام په ولسی جرګه کې ذهنیت داسې دی چې باید بریالی وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي.
اوس د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې ډیری مطالبې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا او سلب اعتماد پر موضوع متمرکز وو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
کابل چاپ نننیو ډیری ورځپاڼو د ولسی جرګې لوري د وزیرانو د استیزا د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې تر دې سر لیک لاندې چې حکومت او ولسی جرګه بیا سره واوښتل یوه مقاله خپره کړې ده. په سر مقالې کې راغلي ولسی جرګې تر اوسه له 9 استیزا شوي وزیرانو څخه له 6 د باور رای اخیستې. حکومت دغه مسله ستر محکمې ته راجع کړې ده. د سر مقالې د لیکوال په باور د حکومت دغه اقدام د ولسی جرګې د صلاحیتونو د محدودولو په معنا ده. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې په داسې حال کې چې ولسی جرګه په خپله له قانوني او حقوقي پلوه د مشروعیت له چیلنج سره مخامخ ده، د وزیرانو استیزا، سلب اعتماد او غیابي محکمه د اساسي قانون په کومه تله او کاڼي تلل کېدای شي؟ لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د ولسی جرګې استازي په دې باور دي چې حکومت خپله له اساسي قانون سره په ټکر کې رامنځته سوی، ځکه ولسی جرګې ته د دغه سګوتې نیونې سترګې نشي لرلی. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي ستره محکمه باید د کابینې د استیزا شویو غړیو موضوع وڅېړي. وړاندې په مطلب کې راغلي د کابینې د اکثریت وزیرانو کار د 1940 کال په نیمایي کې پیل سوی او له دې سره په خوا کې دولت له اقتصادي، امنیتي او سیاسي ستونزو سره هم لاس او ګریوان وو. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د وزیرانو د استیزا دلایل نامواجدي. د لیکوال په باور د بودیجې کم لګښت ستونزه د وزیرانو د سلب اعتماد استدلال نشي کېدای. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ولسی جرګه باید له حکومت سره په دې اړه ژوره پلټنه وکړي او هر چیرې چې ستونزه وي باید په ډاګه او د حل لاره ورته ولټول سي. بلخوا چراغ ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي ولسی جرګه باید د سلب صلاحیت شوي وزیرانو د ناکامۍ عوامل په ډاګه او وڅېړي څو راتلونکي وزیران دا تېروتنه تکرار نه کړي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې راغلي دا چې کابینه په ډېر ځان بشپړه سوه او چې ځینې وزیران سلب اعتماد کېږي نو ښکاره ده چې ځای به یې سخت ډاک سي. د لیکوال په باور په کابینه کې د سرپرستانو پاتې کېدل خلکو او حکومت ته ستونزې زیږوي او فرصتونه له لاسه وځي، او په پای کې د اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي چې د دولت د قواوو ترمنځ تقابل د هیچا په ګټه نه دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د دې ټولنې د ملکی عملیاتو قومندان پرون په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې وویل چې کارونه یې په افغانستان کې بریالي وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي تمه ده چې اروپایي ټولنه به خپل نوی ماموریت ډیر ژر پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات سباون کاکړ اوروي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې په افغانستان کې د دغې ټولنې د پولیسو ماموریت د دسمبر په 18 نیټه پای ته رسیږي او ډیر ژر به نوې ماموریت پیل کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې د ملکی عملیاتو قومندان کینیډین په دغه اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې نوې ماموریت به هم له افغانان سره د همکاریو په برخه کې وي. کینیډ وویل اروپایي ټولنې یوازې د پولیسو په ښوونې او روزنې اتکا نه ده کړې، بلکې دغه اتحادیې په حقوقي، عدلي او قضایي برخو کې هم خدمتونه کړې دي.
یوپ افغانستان هاز بین سکسسفل
ان دغه ټولنې یوازې د پولیسو په برخه کې کار نه دی کړی، دغه ټولنې د حقوقو، عدلي او حتی تریو بریدا په قضایي برخو کې خدمتونه کړې دي. دغه لاسترولنې یوازې مونږ نه، بلکې د افغانانو د همکارۍ په مرسته تر سره شوې دي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو په خوانې ماموریت یو ډیر زر افغان پولیسو ته روزنه او مشورې ورکونې په برخه کې و چې یو لسی ځای دوام وکړ. بلخوا د کورنیو چارو وزیر افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت لګټو او لاسترړونو ډک وباله. تاج محمد جاهد په دې اړه جوړ شو مراسمو کې ویل افغانان د اروپایي ټولنې نوې ماموریت ته سترګې په لاره دي.
هغه لاسته راوړنې چې موږ یې په افغانستان کې شاهد یو تر ډیره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ نتیجه ده. موږ اوس هم د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لرو، ځکه بدبختانه اوس هم په افغانستان کې جنگ روان دی او ناامني ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال ساندي ستوري هم وویل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت اغیزمن وو او د دغې اتحادیې له نوي ماموریت سره به هم ورته ملاتړ ولري. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل ښاروالۍ خلکو ته د اسانه خدماتو د رسولو لپاره د ادارې پروسې اسانه کړې دي. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اصلاحات یا دغه د خدماتو د کارونو اسانه کول د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د ادارې په واسطه ساده شوی او د پخوا په پرتله څو برابر خلکو ته په اسانه ترلاسه کیدای شي. په دې اړه یوسف خان زدران د راپور برابر کړی.
د استحقاقي ځمکو تقسیم د قبالو ویش، د صفایي محصول اخیستل، د ځمکو استملاک او توزیع، اضافه او حجمي تصرف د غبرخو پروسو نمونه دي چې د کابل ښاروالۍ لخوا ساده شوي دي. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال مسیح الله محبوب د دوشنبې په ورځ په کابل کې وي خبري غونډې ته وویل چې د دې پروسې له ساده کولو سره به د وخت د ضایع کېدو او اداري فساد مخنیوی وشي. ښاغلی محبوب وایي چې دا پروسې د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون په مرسته ساده کړي دي.
اداره
ښاروالۍ
کابل
په سلسله فعالیتونو اخیر د کابل ښاروالۍ ادارې د خپل وروستۍ فعالیتونو او مثبتو تغییراتو دروستلو په دوام دا ځل د ملکی خدماتو کمیسیون په مرسته د شپږو هغو سختو پروسو کارونه ساده کړي دي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کېده. موږ د دې ساده پروسې د پلي کېدو اعلان کوو.
دی وایي چې په دې شپږو برخو کې د اسانه خدماتو پروسه د مهال پیل شوې او د یادو برخو مراجعین کولای شي چې خپل کارونه په لنډ وخت او د کم لګښت په بدل کې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښاروالۍ په شمول د ډیرو ادارو مراجعین د کاغذ د لیک درالیک د پخوانی سیستم او په معمولی کار د ډیر وخت له ځای کېدو څخه شکایتونه لري او وایي چې له خدماتو څخه ډیر ځله سرګردانی ډیروي. په همدې حال کې د ادارې اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د ملکی خدماتو رئیس احمد مسعود توخی وایي چې د ساده شویو برخو مراجعین کولای شي هغه کار چې پخوا یې 215 ورځې نیولې وروسته له دې په شپږو ورځو کې خلاص کړي. د چارو کارپو تاج محمد اکبر د دې پروسې پلي کول یو مثبت ګام بولي خو وایي چې د فساد مخنیوي او له نوي سیستم سره د بلدو او تجربه لرونکو خلکو ټاکنې ته باید هم کار وشي.
اوس موضوع دا ده چې خلک د تخنیک چلوونکي دي چې باید با تجربه او له فساد پاک کسان پکې وي، او دا موضوع د اهمیت وړ ده. د مثال په ډول موږ ګمرکونه هم تخنیکي کړل، ولې د فساد مخنیوي مو ونه شو کړای، خو اما په هوای ډیر مهم دی چې باید پرې کار وسی.
ښاغلی اکبر وایي چې د فساد څخه د مخنیوي لپاره باید خلک وپوهول شي، تر څو هغه کار چې کمیشن کاران یې د ژر خلاصېدو په بدل کې پیسې اخلي د ښاروالۍ لخوا ساده شوی او کولی شي خپله یې په لنډ وخت کې خلاص کړي.
زمونږ غږ آزادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان سفیر وایي د بنګلور یو روغتون ژمنه کړې چې د پیژندل شوې افغان میرمنې شربتګلې وړیا درملنه کوي. شربتګله به چې اوس یې پر اسنادو کار روان دی په څو ورځو کې هند ته واستول شي. شربتګله تیره چهارشنبې له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوه او ولسمشر اشرف غني په ارګ کې هرکلی وکړ. نوموړی چې دیرش کاله مخکې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتنه خپور شوی و، د خپلو معصومو سترګو له کبله په نړۍ کې مشهوره شوه. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د هندوستان په بنګلور کې د نارائن په نامه یو روغتون ویلي چې د میرمن شربتګلې وړیا درملنه کوي. میرمن شربتګله به د افغانستان د سفارت په مرسته په څو ورځو کې هند ته ځي او هلته به یې درملنه پیلیږي. ویل کیږي شربتګله هیپاتایت سی ناروغي یا د ځیګر د التهاب ستونزه لري. د ناروغۍ خاوند او مشره لور مړه کړي دي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل دوی د شربتګلې پر اسنادو کار کوي.
وروسته دغه نه چې دغه شفاخانې په بنګلور کې پیشکش وکړي چې د شربتګلې علاج به په فوري توګه باندې کوي او د دوی ټول مصارف پر حال لري. موږ دوی ته احوال وکړ دي چې لاین د دوی پر اسنادو باندې کار کوو تر څو ویزا او پاسپورټ ته ورکړي شي. هر وخت چې دې د اسنادو کار خلاص شي انشاءالله به هند ته راشي او تدلیل وکړي.
شربتګله د خپلو شنو سترګو له کبله څه باندې درې لسیزې مخکې هغه وخت د نړۍ په سطحه مشهوره سوه چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوښتۍ خپور سو. د نېشنل جیوګرافیک عکس سټیف مکیوري څو کاله مخکې بیا شربتګله پیدا کړه او د هغې تازه عکسونه یې واخیستل. شربتګله به د وړیا درملنې لپاره د جنوبي ایالت کرناټک د مرکز بنګلور نارائن خصوصي روغتون ته ورځي او د هند یو حکومتي مامور به د هغې څارنه او پالنه کوي. میرمن شربتګله تیره میلادي میاشت په پېښور کې د هویت د جالي اسنادو لرلو په تور ونیول سوه او نږدې دوی اونۍ یې په بند کې تیره کړې. هغه تیره چهارشنبه خپل هیواد ته ستنه سوه چې په ارګ ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غني د هغه میرمنې رولا غني او نورو چارواکو هرکلی وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریالي کېدو وروسته د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې، په ځانګړي ډول دا چې دای به د روسیې په برخه کې د امریکا سیاست څنګه بیا ارزوي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو تحلیل خپور کړی چې مهم ټکی فریبا ظاهر اوروي.
دوی اونۍ مخکې تر دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب سي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واشنگتن پر وړاندې د شکایتونو یو لست خپور کړ. پوتین یو داسې قانون توشه کړ چې د پلاتینیوم لرونکو وسلو د ذخیرو رقمولو په دوه اړخیز تړون کې د روسیې ګډون وځنډاوه. ولادیمیر پوتین د غرض د روسیې پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو او په ختیځ اروپا کې د امریکا د پوځي حضور د کمیدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی دفتر لیکلی چې ډونالډ ټرمپ د باراک اوباما پر خلاف په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي و چې له مسکو سره شی اړیکې پالل غواړي او ویلي دي چې د تروریزم سره د مبارزې په څیر نورو برخو کې به له روسیې سره همکاري وکړي. اوس چې ډونالډ ټرمپ له خپل دیموکرات سیالې هیلری کلینټن څخه انتخابات وګټل، روسي چارواکي د امریکا نوي ولسمشر ته د یوه داسې کس په توګه خوشبین دي چې کېدای سي کار ورسره وکړي. ټرمپ چې په خپل انتخاباتي کمپاین کې د روسیې د ولسمشر په اړه د مثبتو نظرونو په څرګندولو سره د انتقادونو سره مخامخ شو، خپل ځان یو بریالی توافق کوونکی بللی او وایي له مسکو سره د یوه داسې توافق غوښتونکی دی چې د روسیې لپاره ښه او د امریکا لپاره عالی وي. تر اوسه معلومه نه ده چې ټرمپ په روسیه سره څه ډول چلند وکړي، ځکه د ته د مخکینی ادارې څخه ډیر مسایل ورپاته دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی برخلي کې ټرمپ کولای سي د دیموکراتانو د ادارې ځینې تګلارې بدل کړي چې پر روسیه د بندیزونو مسأله یو له دغو تګلارو ده. ډونالد ټرمپ د 2012 کال د قانون په برخه کې چې ماګنیتسکي اکټ نومیږي لږ انعطاف وشي. د دغه قانون له مخې د یو روسي افشاګر او محاسب سرګي ماګنیتسکي تر مرګ وروسته پر 9 روسي وګړو په علني ډول او پر یو نامعلوم شمیر روسانو په مخفي ډول د ویزې د ورکړې محدودیت لګول سوی دی. روسیا له ډیر وخت د پخوانی شوروي اتحاد ترنګیدو وروسته د ختیځ په لور د ناټو تړون د غزیدو له کبله غوسه ده. ډونالد ټرمپ هم په پرله پسې ډول د ناټو پر تړون انتقاد کړی دی. د پوتین لخوا نوی توشي سوی قانون د امریکا له نوی تاریخ غوړي چې د بالټیک دریو هیوادونو په ګډون د اروپا په ختیځ کې د ناټو پوځي حضور کم کړي. ډونالد ټرمپ د امریکا د پاوت د سر اعلی قومندان په توګه کولای سي په بالټیک کې د دغه هیواد پوځي حضور وارزوي. تر ټولو مهمه ده چې د پوتین لخوا د پلاتینیوم د توافق قانون له واشنگتن څخه غواړي چې له روسیې سره غیر دوستانه پالیسي ختم کړي.
د سهار 10:30 شوې زمونږ غږ لا زده رادیو او قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ او تاندې څنګه 19 پروګرامونه لرو. را سره اوسئ. خداشه به قسیم سولمل ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
ولسی جرګه بنن هم د څلور نور وزیرانو د برخلیک پاړه پریکړه وکړي. دغه وزیران د کرنې، مخابراتو، اوبو، انرژي او نشي مواد سره د مبارزې وزیران دي چې ولسی جرګه په غیاب کې د باور یا نه باور لپاره صندوقونه ایښي دي. په هکې د جرمونو نړیواله محکمه وایي داسې معقول دلایل ترلاسه کړي چې شای امریکا په افغانستان کې د زندانیانو په شکنجه کولو سره جنګي جنایت کړي. د امریکا دفاع وزارت د غدو سرتیرو نمونه څرګند کړل چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل شول. د روسیې د سناد مجلس یو پلاوی تهران ته د سفر په دوام ورځ له لوړ پوړو ایرانی چارواکو سره د انرژي او دفاع په برخو کې د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د عراق په فلوجه ښار کې په دو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته نږدې کسان وایي چې د نیویارک پخوانی ګورنر روډي جولانی د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د مقام لپاره د کاندیدانو د فهرست په سر کې راغلی. کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې. او یو شمیر کډوالو چې غوښتل لویدیز اروپا ته د تلو په لاره کې له سربیا څخه کروشیا ته واوړي پرون د سربیا له پولیس سره نښتي وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او رهي د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د دې هیواد متحدینو ته ډاډ ورکوي چې ځایناستی به د ناټو ملاتړ وکړي. اوباما پرون په سپینه مانی کې خبریالانو ته وویل د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د مسلو په اړه لیدلوری توپیر لري، خو د زیاته کړه چې ښاغلي ټرمپ ته د فرصت ورکړل شي څو خپل کار په سم ډول پر مخ بوزي. اجمل ان د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د ولسمشری له انتخاباتو په کې د جمهوریت غوښتونکو ډونالد ټرمپ له بریالیتوب وروسته ولسمشر باراک اوباما د لومړي ځل لپاره د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د راتلونکي په اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. اوباما چې د یونان، جرمني او پیرو د سفر لپاره چمتووالی نیسي وویل د امریکا متحدینو ته به له دوی سره د امریکا د ملاتړ د دوام په اړه ډاډ ورکړي. ښاغلی اوباما وایي یو پیغام چې زه یې دوی ته رسوم دا دی چې ډونالد ټرمپ د ناټو تړون ته ژمن دی. دا تړون نه یوازې د اروپا بلکې د امریکا لپاره هم ډیر مهم دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال د ناټو پر تړون انتقادونه کړي وو. نوموړي هغه مهال ویلي و چې په دې تړون کې د امریکا متحدان خپل ونډه په سمه توګه نه ادا کوي. باراک اوباما د دوشنبه پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د ټرمپ د ولسمشۍ په اړه اندېښنې لري، خو ټینګار یې وکړ چې نوموړي ته باید فرصت ورکړل شي. اوباما وایي فکر کوم چې نوموړي ته د اجازه ورکړل شي چې خپلې پریکړې وکړي. د امریکا خلک به څو کاله وروسته دا قضاوت کوي چې آیا دا پالیسي خوښه ده او هغه لاره ده چې دوی غواړي امریکا پرې روانه شي که نه. ولسمشر باراک اوباما همدارنګه زیاته کړه چې ډونالد ټرمپ باید یو ښه کاري او مؤثره ډله رامنځته کړي. ولسمشر باراک اوباما د انتخاباتي مبارزو پر مهال د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سرګندونو ته په اشاره وویل چې انتخاباتي شعارونه او عملی کار له یو بل سره ډیر توپیر لري. اوباما همدارنګه دا هم وویل چې په انتخاباتو کې لبریا ورسته د ټرمپ پیغام هله بخون کې او نوموړی به هڅه وکړي چې هر څه متوازن پر مخ بوزي. بلاخره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پیغام دا و چې ډونالد ټرمپ د امریکا د خلکو انتخاب او د هیواد راتلونکي ولسمشر بوي. ټاکل شوی دی چې جمهور غوښتونکي ډونالد ټرمپ به د 2018 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخلص له هلمند نه د شربت ګل په اړه لیک کی د هند کار د پاکستان پر ضد یو ښه کار دی چې د شربت ګل د علاج ژمنه په بنگلور کې کړې ده. همات له لغمان څخه لیکي د شربت ګل علاج په هند کې یو سیاسي بڼه لري خو بیا هم چې د دې علاج پرې کېدی شي موږ پرې خوښ یو. نافع الماس له زابل لیکي کوم کسان چې د شربت ګل سره د مرستې هوډ لري موږ مننه ترې کوو. علی محمد نوری له کندهار لیکي موږ د هندستان د دې مرستې منندوی یو او هیله لرو چې هندستان به خپلو نورو مرستو ته هم په نورو برخو کې دوام ورکړي. رحیم الله نوری له کابل لیکي د شربت ګل علاج په هند کې دا ثابتوي چې زمونږ دوست څوک دی او زمونږ دښمن څوک دی. عبدالحنان قادری له کندهار لیکي له هند نه مننه کوو چې د بې وزلې شربت ګل درملنې ته یې ټټر وهلی خو باید د نورو بې وزلو سره هم دا ډول مرستې وکړي. جلالزی له زابل ولایت څخه لیکي د هند د مرستو تل منندوی یو که په هره برخه کې وي. زمون غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې د خبرونې پورستي برخه کې یو 2019 پروګرامونه وړاندې کوو. لمړی پام وکړئ د خځو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي 19 پروګرام نیمې نړۍ اوري دوتا ورپسې به تاندې څنګه 19 پروګرام خبر شي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نننۍ خبرونه مو د میرمنو اجباري انزوا یا د پلار او نورو محارم خپلوانو کورته د خسرګنۍ لخوا نه پرېښودلو په خاطر بحث ته ځانګړې کړې ده. زه مسعوده نیازی یم. راځئ لومړی به د یو څو میرمنو خبرو ته غوږ شو چې په مختلفو بهانو د پلار کور ته له تګ څخه محرومي شوي دي او په دې برخه کې ستونزې لیدلې دي. لومړی به د کندهار د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په واړه عمر کې خپل د تره زوی ته پکتیکا ولایت کې واده شوې ده خو خسرګنۍ ظلمونه پرې کول او د پلار کور ته یې نه پرېښودله. بالاخره نوموړې نجلۍ مور او پلار پسې ډېره خفه شوې وه او له کوره تښتېدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، له بدمرغه په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي امر د هر کال په تیریدلو سره لوړیږي. افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، په ډیری مواردو کې خلک رایجو دودونو، رواجونو او عرف ته اهمیت ورکوي. په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو، دود او دستور ته ډیر اهمیت ورکوي او د هغو درناوی کوي. په دغو دودونو کې ګڼداسې هم شته چې له شریعت او قانون سره اړخ نه لګوي. اوس هم په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او داسې نور ګڼ دودونه شته چې په افغانستان کې له نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي. په دغو ناسمو دودونو کې یو هم د خپلو محارمو له کورنو څخه د ښځو محرومول دي. دا ناسم دود په مختلفو سیمو کې په بیلابیلو بڼو راڅرګندیږي. یو شکل یې چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې رایج دی، هغه داسې دی چې ښځه له واده وروسته تر هغو چې اولاد یې نوی پیدا شوی نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي، او یا په ځینو مواردو کې هغه ښځې چې په بدو کې واده شوي ټول عمر نشي کولای د پلار کور ته ولاړه شي. همداسې د درس، تعلیم او له کوره بهر د کار کولو په برخه کې هم د کورنۍ د مشرانو لخوا د کورنۍ د ښځینه غړو مخه نیول کیږي. دا ډول مخنیوی د شریعت او قانون له اړخه څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دی را سره د حقوقي مسایلو کارپو همیره حقمل، دینی عالم محمد الله سعید زاده او افغان روانشناس استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو، تاسو ټولو ته خیر اغلاست وایم.
او مننه، خیر یاست.
استاد حقمل، له حقوقي اړخه دا موضوع څنګه ارزوئ؟ دا ډول محرومیتونه د قانون له نظره څنګه دي؟ خاوند خسر او خواښې کولی شي د کورنۍ ناوې د خپل پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي؟
مننه، د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دي چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دي چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه، د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله، بې وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، څه فکر کوئ کوم عوامل د دې باعث کیږي چې کورنۍ د ښځو پر وړاندې دا ډول کړنې ترسره کړي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځانه لازمه پیژندنه ونه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي، د دې ځواب شی دی بالاخره انزوا ده، انزوا ته ځي، یوازي توپ ته ځي. او په خپل د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولای، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزي وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بے باوري موجوده وي او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي. او همیشه نور باید واکمن وي، د دې سر او د دې د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي او دې ته حداقل سهم یا برخه ور نه کړي په دو تصامیمو کې.
مننه استادې. مولوی صاحب، را به شو تاسو ته له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ خاوند او د کورنۍ نور غړي دا حق لري چې د کور ناوې د پلار کور ته له تګ څخه محرومه کړي او یا یې د درس او له کوره بهر د کار کولو مخه ونیسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیوداتې دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یو خزه حد اقل چې پر ډیر مشکل باندې که په کور کې کورنی مشکلات ولري هغه د دې لاړخه شي، یعنی د ماشومان روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګاریږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی گناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. استاد شمس کال رواني پلاوه دا موضوع وڅېړو، هغه میرمنې چې له دا ډول محرومیتونو سره مخ کیږي، له رواني اړخه څه ډول اغیز پر دوی کولای شي؟
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایجو او د پایلو په رابطه باید ووایو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپل میرمنې د خپل نننی وجود ته ډېره پناه وړي. دا د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه ده چې بیا نو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي. حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هره شیبه یې ورټي، هره شیبه یې ملامت کوي، هره شیبه یې محدود کوي، هره شیبه یې ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کیږي، او د وسوسې له لارې نه د اشتباهاتو ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شه، اما نتایج دي. ورسره څنګه کې ځان ته د نه رسېدلو مسأله، د کورنۍ ته د نه رسېدلو مسأله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شو ووایو، دغو ته رسېدل ورته ممکن دي او کولی شي دا میرمنې دوی ته ورسیږي، متاسفانه.
مننه استاد. استاد حقمل، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 130 ماده کې هم د اجباري انزوا په اړه یوه ماده راغلي، که د دغې مادې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ښځو وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون 130 ماده یو ډېر ښه حمایوي تضمین دی د ښځو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقا حقونو ته زیان ورسوي، یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې یو ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاګل شي، یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر 3 میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورنیو کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باعث د دې ګرځي چې ښځه د خپلو حقونو نه محرومه شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېره آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دوغو بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي، هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
ډېره مننه. په پای کې بحث راټولو، بالاخره د داسې ناوړه دودونو د له منځه وړلو حل لارې څه دي؟ درنو میلمنو، کولای شي په لنډو ټکو کې مو نظر سره شریک کړئ.
داسې یو مشکل یا داسې یو ستونزه منځ ته راغلي بي د دوو فامیلو په منځ کې څه خبدیان وي، نو هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي، او د شریعت په رڼا کې باس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم معظم علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې، او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسایل محترم او هوادوال او خلکو ته، مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي، تر څو له دغې لارې وکولای شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولای شي خپل نظر مو په لنډو ټکو کې راته ووایست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه و لخوا منځته راځي او په کورنۍ کې منځته راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونه تکوم چې د ښځو په رابطه باندې ډېره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه و نه دا غوښتنه لري چې دوی درک کړي اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقع یاستو د دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې وي اماسي برخوردو کې، حال دا چې دوی موقف کې مونږ په خپل نه دی پرخې دوی، مونږ په خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مینډ لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کړنه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولی شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولی شي، نوې دروازې خلاصې کی.
درنو ملمنو، تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې راغلی او په بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر
یوسې د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلی او بخونکو الله سپارم، خوشاله اوسئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د یوې داسې پیغلې لژوند خبرو چې له پښو غورځېده خو همت ونه بایله.
کیمی معلولیت لري، زسی کولای سم، نو یو خور زمي جسمي وضعیت کاملا خد هغه ولې نسی کولای.
د افغانستان ځوان نسل ته کیدای شي چې دا یو بیلګه او نمونه وسی.
په 1920 کال کې په کابل کې د نړۍ تسترګي وغړولې، د کورنۍ غړو یې صبرینو پرې کې خود. د هغې له پیدایښت وروسته په کابل کې حالات ښه نه وو، کورنۍ مجبور شوا چې کلی تستنه شي. ښوونځی همالته د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په مزو کلی کې پیل کړ.
کله چې موږ غزنی ولایت ته لاړو، نو تر دریم څلورم صنف پورې د سویډن موسیل خوا هلته د نجونو لپاره په کور کې زده کړو زمینه چمتو وه، خو هلته ما درس وویل. سوکه سوکه خوشبختانه بیرته حالات واوښتو او کابل ته موږ بیرته رالو. نو 12 کال زده کړې مې د علامه شهید په مکتب کې پای ته رسولې، او مکتب کوم زموږ مې اول مرو.
صبری چې ښوونځی ختم کړ، د کانکور امتحان یې ورکړ. د نتایجو له اعلان وروسته خبره شوه چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته کامیاب شوې ده.
بل رقم زحمت نستلی ولو، ما به ځان سره درس ویل، پلار به ما سره ډېر زحمت ایستل. کله چې به زه په لس بجې ویده سم، د شپې په 2 بجې به زه بیرته پورته کېدم، تر سهاره پورې به ما درس ویل. نو زه خپل پارچې باندې ډېر مطمئنه وم، خو بیا څو سي نتایجونه زه قطعي نه یې. کله سي نتایج ووتو، یعنی دومره درته هم چې زه اوس 25 کاله عمر لرم، ټول ژوند مې وی خواته که، مګر د ژوند دغه یوه شپه مې بلې خواته که. ما فکر کړ زه نور د ما ژوند تغییر وکړم، هغه شپه زه ډېره خوشحاله وم.
صبري اندړ د حقوقو او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغه ده، او اوس په یوه شخصي پوهنتون کې د ماسټري د دورې په زده کړو بوخته ده. هغې په ډېرې سختۍ تر دې مرحلې ځان را رسولی. صبري ته اوس هم هغه شېبه یاده ده چې دا بیا په پښو ونه درېده.
پولیو واکسین یې ماته کړی، ولې دورې نه دی تکمیل شوي. په دې اساس باندې زه وم سم د مکتب کې وم، آهسته آهسته بیا ما ونهسوای کولی په لارې وګرځم. ډېر سخته ولو، په لومړي ځل لپاره چې ما نهسوای کولی نور پورته سم، هغه ورځ مې هیڅ وخت نه هېرېږي. او هغه ماښام، یعنې دا اوس هم د ما په ذهن کې داسې منعکس ده، راته وړال داسې، یعنې ډېر سخته وو راته، ځکه مخکې یو قسم حالات وروسته بل قسم حالات.
صبري چې کله پوهنتون ته لاړه، ژوند یې بالکل بدل شو. دی هلته ډیر څه زده کړل، او هغه څه یې لاسته راوړل چې دا پسې ګرځېدله.
زما د ژوند ښترین قسمت تیر سوی هغه پوهنتون ولو. پوهنتون کې ما ډیر شان زده کړو، پوهنتون کې ما ژوند کول زده کړو، پوهنتون کې ما ډیر دوستان ښه دوستان مې پیدا کړو. زه به پوهنتون کې تعلیم عاید کېدم، تل به تشویقېدم، او ما به تر زیار بستل پوهنتون کې. زه یو عادت لرم، ټول ژوند کې نه غواړم څوک ماته ډېر ضعیف فکر وکړي، نو تل به مې کوشش کول چې خپل درسونه نور به پرتله ماته تر هغو مې ښه مثلا پای ته ورسم ویل بله.
صبري اندړ وایي په لومړي سر کې ورته سخته وه چې تر پوهنتونه لاړه شي، خو ټولګیوالو یې ډېره مرسته ورسره وکړه، او د دوی په مرسته یې خپل پوهنتون پای ته ورسوه.
زه چې کله ابتدا کې پوهنتون ته بریالی شوی وم، یو تشویش ما سره، تشویش مې دا و زه به څنګه ځم او څنګه راځم. او که څنګه پوهېږي زه فزیکي معلولیت لرم، تګ را تګ له کور تر پوهنتونه مې عادي خبر نه وله. په ابتدا کې خو زه ډېر چالشو او ستونزو سره مخ وم، خو بیا له هغو سره مې مبارزه وکړه په مختلفو طریقو باندې. بیا مې ټولګیوالو ما سره ډېره مرسته کوله، تقریبا تر اخره پورې دې په مرسته باندې ما وکړل سوی څلور کله زده کړې وکړم.
دا یوازې ټولګیوال نه و چې له صبري سره یې مرسته کړې، کورنۍ هم په هره سخته کې سره درېدلې او له دې ملاتړ کړی.
مور پلار می او یو رور می نپنم دی مران اندرغه مستر ډیر مرسته کړی ده امی زمینی رته برابری کړی او هم مات هیڅ د کمی احساس نه را کړی اتا ما کورنۍ تر اوسه ماته دا احساس نه در کړی چې زما لولیت لر یعنی د نورو اولادو په پرتله یې ماته ډېر توجه کړی ده او د ما خاص حالات چې خاص نیازمندیان ورته اړتیا لري پاره کم سوي دي ولا که د هغه امکانات لرل یعنی مګر ماته ماته کړی دي.
صبریان دړ د ځوانانو له روزنیز پارلمان وروسته د لنډې مودې لپاره د دې پارلمان سرپرست وټاکل شوه. هغه اوس د دې پارلمان د غړیتوب تر څنګ د ځوانو معلولینو د ټولنې مرستیال هم ده. د ځوانو معلولینو د ټولنې مشر اسدالله کامو وی صبریان دړ د معلولیت له درلودلو سره سره ډیر کار کوي او دا نور ځوانانو ته یو ښه بیلګه کیدی شي.
ډیر انسانان شته دی هغوی په خپلو لاسو باندې جوړ دي ولې متاسفانه هغوی هغه روحیه چې د هغه مورال د لاسه ورکړی دی دا غلی سره دی چې حد معلولیت لري خو په لنډ وختو کې د دوی پرمختګونو دا وښودله چې دا داسې یو انسان او شخصیت ده چې دا د روغ انسانانو څو مراتبو ښه کولی شي چې خپل هغه یومیه چارې په سرعت سره سرته ورسوي. دا غری د ځوانو معلولینو د دغه شورا چې دا مرستیاله ده په شورا کې هم کارونه د قدر وړ دي او رستایل وړ دي او علاوه د دې نه چې زموږ د شورا درې کسه انتصابي سناتوران یا وکیلان د ځوان پارلمان په برخه کې چې دا معرفي شوي ده هلته هم ښه وځلېده. سره دې معلولیت اتحاد دی خو مورال او روحیه یې ډېره لوړه او د افغانستان ځوان نسل ته کیدای شي چې دا یوه بېلګه او نمونه اوسي.
اسدالله کاموي وایي صبری د کار وړتیا لري او تر دې دمه یې د ځوانانو او معلولینو لپاره ډیر څه کړي.
د اداري عمرات ټول مخکې وړي دا ډیرې ښې او سالمې طرحې جوړې او زموږ د شورا لپاره ډیرې ښه تګلار او ستراتیژي جوړه کړې ده. علاوه د دې نه موږ بعضې سیاسیونو سره ملاقاتونه لرو د افغانستان د معلولینو خصوصا د ځوانو قدري معلولینو چې دوی بیخي په نظام کې چې دی هغه اشتراکیت ته یې ډېره توجه نه ده شوې نو دا خور موږ سره په ټولو ملاقاتونو کې چې کله ځي موږ خپل هم دا چې ځوانان یو هغه ځوانان یو چې یو پکې یو سیکټر پکې جنډر دی نو پاره احترام چې مونږ ورونه یو ورته لرو او د احترام وړم دا اول چانس دی ته مونږ ورکو چې مونږ کله سیاسي ملاقاتونه تنظیمو دا چې دی ډیر دردونه کتلې دي او ډیر رنجونه یې کتلې دي او د دردونو او رنجونو نو ورسته دا الله تعالی ټولنه ته یو شخصیت پیژندلی ده نو د دغه غږ او د هغه دردونه دا ختم سیلول شي چې دا د معلولینو غږ چې د خپل سیاسيونو ته ورسې او دا غي هغه غوګونه چې د ناوریدلو پردی ډیر قوی دي هغه پردی په اخلاص کې یو قسم جراحي عملیات ته تل کې او دا خپل هغه د معلولینو غږ به ته ورسې.
د لوړو زده کړو وزارت د مقام د دفتر رئیس طارق ستانکزی چې له صبری اندړ سره یو ځای کار کړی وایي صبری سره له دې چې معلولیت لري بیا هم تر روغ انسانانو ډیر کار کوي.
باوجود چې دا معلوله ده کېدای شي سالم موسم اما له خپل ځان نه د دغه احساس هغه درک او کومه اراده چې د خپل ځان دپاره او نور هیوادوالو دپاره لري زه فکر کوم چې نظمانه قوي ده. دا نه یوازې د معلولینو دپاره کار کوي یعنی هر هغه څوک چې ځوان وي او د دوی تر دفتره پورې رسیږي بیا دوی ما سره شریکوي. دا چې زه هلته د وظیب دفتر کې مسؤلیت لرم بیا وظیب صاحب سره خپل هغه ټول څه مشکلات چې د ځوانانو دي بلخصوص د مېرمنو چې دي او بیا په ځانګړې توګه چې د معلولین دي ځکه چې دوی د هغوی نماینده ده یعنې ډېره خاص توجه ورته کوي ډېری وخت په همدوی مصروف اوسي چې د خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي او د خلکو مشکلات نورو ته ورسوي.
زموږ په ټولنه کې داسې یو ذهنیت موجود دی چې نجونې نشي کولی تعلیم او کار وکړي یا په دوی کې دا وړتیا نشته خو صبری اندړ بیا دا نه مني.
کله سی بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها په اسلام کې محمد صلی الله علیه وسلم ته مشوره ورکوله سی احادیث لږی روایت کېدل سی هغه کوله سی موږ ولې نسو کولی. کله سی په ایران کې د لومړي ځل لپاره دختپوران په نوم باندې وخت د ساسانیانو په دوران کې پاچا کېدلی سي او موږ ولې نسو کولی. کله سي نن کلنټن له ټرمپ سره مبارزه کولی سي موږ ولې نسو کولی یعنې د ژوند یو خونده مبارزه کول.
صبری وایي نجونې باید ځان ته په کمه سترګه ونه ګوري دوی باید ستر هدفونه او ارمانونه ولري او په دې خاطر باید ډېرې هڅې وکړي.
کوچنی القه دي ځان ته نه ټاکي غټ غټ انسانان غټ غټ اهداف لري غټې غټې هیلې لري دغه د ځمکې کره سي موږ وګورو په حساب د نسې 308 درجه ده بیا داسې دوم کې 130 درجه کې بیا داسې څلورې سي تقسیم کې نوي نوي درجه کېږي نو ځینې انسانان نوي درجه په اندازه ګوري بعضې په 130 بعضې په 200 بعضې انسانان د ځمکې 308 درجه ویني نو د مان جوړ سره دای خوازه سي دي خپل لید د 350 درجه په اندازه کې دی بد رهبریت خیال ولري نو بری اساس دی بډې لوړ وړ هدفونه وټه کې
صبري لا نور انجونو دا پښتنه کوي ک چې ردا له معلولیت سره سره کولای شي درس وای یا کار وکړي دوی ولې نش کولای
کله چې د ما فزیکی حالت صفر کېده په هیمه معلولیت لري لاسونه مې تقریبا ډیر فزیکی وضعیت خنه ده زه سي کولای سم نو یو خور سمې جسمي وضعیت کاملا خد هغه ولې نس کولای هر انسان کولای خپل وضعیت تغیر ورکړي هیڅ محال نه دی نو دوی خپل باید خپل وضعیت خپل تغیر ورکړي نو ما توصیه دوی ته دای ده سراو ذکرو کې مبارزه او کې غټ غټ هدف ټکی وغلاست راوړي
ملي صورت ملي سمبول دی او احترام د خپل هوا د ورزښتونو احترام دی صبری اندړوای لوی ارمان دا ده کله چې د افغانستان ملي صورت غږیږي دای د درناوي په خاطر ودرېږي
ملي صورت هغه د سیمو ټول افغانان ټول اقوام سره منسجموي د دې ماده ژوند تر ټولو ډیر دردمن کی خاطرې زه اکثره رسمي مجالسو کې اشتراک کوم کله چې ملي صورت غږول کیږي او زه نسم کولای و درېږم د ظاهري نه وایم د ما روحي وضعیت هیڅ وخت غیر نه کوي مګر هغه وخت مې د معلولیت احساس کوم هیڅ وخت نه سم کولای مګر کله چې ملي صورت غږول کیږي په خونه سم درېدل په خوله زکس وقته د معلولیت احساس کوم
صبری اندړوس محل د لوړو زده کړو وزارت حقوقي مشاوره ده هغه غواړي د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنو ته کاندید شي او هڅه به یې دا وي چې د نړۍ په سطحه یو لایق رهبر او سیاستواله شي
زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترین سیاستواله سم زه غواړم نړیوالو ته وروښیم چې افغان نجلۍ افغان در ځپلې نجلۍ کولای شي سی مبارزه وکړي سیاست ته راسي دا د ما ډېر غټ ارمان دی سینه زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترین مدیر او رهبر واوسم زه د ژوند هغه ننګونې سي ما په مخ کې راځي له غو سره باید لکه یو غر غوندې درېږم مبارزه به کوم زه پلان لرم سټپ بای سټپ به زه مخته ځم او انشاءالله رسېږم
دا تاندې څنګه د خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړی و همدل ته پاتې رسیږي دا د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي p@azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسي لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لګلای شي facebook.com/tandecange تار بلې تاندې څنګه مو علامل شه